سلامونه او نیکی هیلی می ومنه په دې هیله چې تیر اونې مو له خپل کورنۍ سره په خوشی سره تیر کړی وي. دا دی بیا هم ز ګلغټي په پال د جرمني د بوند شهر څخه تاسو په خدمت کې. په دغه مجله کې مو بیا هم د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د روغتیا، چاپیریال ساتنې او هنرونو په اړه په زړه پورې مطالب راټول کړي چې یو په بل پسې به درته وړاندې شي. د نورو ترڅنګ به ووینئ. په غوږونو کې د دوامدار ژغونو یا تینیتوس اصلي علت څه دی؟ آیا په ځنګلونو کې مخکې له مخکې د اور لګېدنې مخنیوی کیدای شي؟ او بیا به داس یو نوښتګر د وپیژنو چې د الوتکو له زړو ټوټو څخه تفریحي خونی جوړوي. خبرونه ته شرح لاست. پایل بل تبابت څخه وکړو. تینیتوس په غوږ کې دوامدار شور یا زوښت وایي، لکه شپېلې، پښاری یا ډب ډب. څوک چې په خپل په دغې ناروغي اخته نه وي، نو هغه د تینیتوس د یو ناروغ ستونزې نسی درکولی. تینیتوس یو ډول اواز دی چې د سړي په غوږ کې تل موجود وي. دا هغه علت شایي په غوږو کې کوم ستونزې وي، خو ځینې وخت رواني فشار هم وي. دا هغه درملنه ډیر وخت غواړي او زیاتره وخت کوم نتیجه هم نه ورکوي. په دې هکله به د ناروغ او ډاکترانو خبرې واورو.
شتیپانی پرنس لارامتیا نه پیژني. دغه 24 کلنه له تینیتوس څخه زوريږي. د هغې په غوږ کې تل شپېل کوي وي.
دغه ډول غږونه تل راسره وي. کله چې سهار له خوبه راپاڅېږم، ځان او کوچنیان آماده کوم، نو هغه نه اورم. بیا نو ډېر ژر راډیو چلوم. کله چې ټوله ورځ په کار بوخته یم، هر څه سم وي، غږونه نه اورم. خو کله چې شپه سي او غواړم ځان آرام کړم، کوچنیان هم خوب ته ولېږم او غواړم آرام وکړم، نو بیا دغه غږونه پیل شي.
شتیپانی پرنسل د دغه دوامدار غږونو د رمنځته کېدو علت پیژني چې هغه سخت رواني فشار و.
تیر کال په فبروري کې مې میړه مړ شو. شپږ میاشتې وروسته بیا زما خسر. بیا مې ډېر نږدې ملګری چې تل به یې مرسته راسره کوله لا درکه سو، او وروسته یې ځان وژنه وکړه. بیا مې تا کال په پای کې خور د سینې په سرطان اخته شوه. بالاخره د هر څه زما لپاره ډېر د فشار سبب شول.
په غوږونو کې تینیتوس یا دوامدار غږونه چې هیڅکله له منځه نه ځي او هر ناروغي په انفرادي ډول درکوي. په غوږونو اورېدل یوازې یوه میخانیکي پروسه نه ده. د وریښتو حجرې صوتي څپې په عصبي ټکنونو تبدیلوي، خو دا دماغ دی چې دغه الکترونیکي ټکنونو ته محتوا او معنا وربخي. آیا دا کار مهم او یا هم ځورونکی دی که نه؟ د غوږ او دماغ ترمنځ د دغه ګډې لوبې په نتیجه کې کیدای شي د فشار، تشویش او ویرې پر وړاندې د غبرګون په توګه یو تینیتوس رامنځته شي. همدارنګه د غوږ صوتي زیان هم علت کیدای شي. دا ځکه چې مغز د لاساتللو فریکونسیو هغه سلسلې پیاوړې کوي چې وروسته په مغز کې ډېرې ښودل کیږي، په نتیجه کې تینیتوس رامنځته کیږي. کله چې غږونه په سر کې دوام ولري، نو د دوه اولادونو د غمور مرستې ته اړتیا لري. دا پوهیږي چې هغه تینیتوس دی او سمدلاسه ډاکټر اوزلو والټر سره وخت اخلي. نن د کنټرول لپاره راغلی ده. ډاکټر اوزو والټر ګوري چې د هغې په بدن کې خو به کوم تغییر نه وي راغلی.
حالت مې بیخي ښه دی، خو کله چې سټرس راباندې راشي بیا نو غږونه لوړ شي.
که په غوږ کې دغه ډول غږونه تر دوه ورځو ورک نه شول، نو باید د غوږ ډاکټر ته ولاړ شئ. هغه د غوږ داخلي برخه معاینه کوي او په غوږ کې د پیخاري علت پیدا کوي. په دغو معایناتو کې د غوږ له ناروغیو څخه نیولی بیا تر فشار او سترس پورې شاملوي. کله ناکله ګوشه کې او له هغې سره چلند کې هم مرسته کوي. ډیری وخت یې علت په بدن کې کومه ستونزه نه وي، په اصل کې دوامداره تینیتوس کاملا له منځه نه ځي. ناروغان باید زده کړي چې هغه پر ځان ومني.
دا د سړی په فکر پوری اړه لري چې څنګه هغه درک کوي او ری او یا هم ورڅخه تیری شي. سړی کولای شي هغه زور باندې ولري. دا په دې معنا چې تینیتوس د غوښ په درملنه پوری اړه نه لري. دا یو ځانګړی اختلال دی.
شتيفاني فرینسر همدارنګه د خپل ځان لپاره هم د حل ای ولاره پیدا کړی دا. هغه په منظم ډول میډیټیشن کوي. دغه کار له لسو میاشتو راهیسې ورسره مرسته کوي.
له دې کبله چې د شپې لخوا د تینیتوس غږونه ډیر لوړ وي، نو په راهنمایي شوی میډیټیشن مې پیل وکړ. هر څه چې دغه کس وایي غوږ ورته نیسم. زه پر دې تمرکز کوم چې څنګه پرته یم، د تماس پر کومو ځایونو باید پر خپل تنفس تمرکز وکړم.
شتيفاني فرینسر په دې نه پوهیږي چې دغه تینیتوس به کوم وخت له منځه ولاړ شي او که څنګه. هغه د زده کړې چې ورسره ځان عیار کړي.
د ځینو اټکلونو لمخې په آلمان کې 3 to 8 million انسانان په تینیتوس یا د غوږ په دغې ناروغۍ اخته دي. نه یوازې تینیتوس، بلکې داسې نورې ناروغۍ او مزمن دردونه هم شته چې د روحي فشار له امله رامنځته کیږي او درملنه یې ډیره سخته او کله ناکله ناممکنه وي. نو هیله ده چې د امکان تر حده له رواني فشار څخه ځانونه لیرې او خپلې روغتیا ته پاملرنه وکړي. پاک چاپریال هم د انسان پر صحت باندې مثبت اغیز کوي. دا په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلونونو له امله چاپریالي ستونزې هم مخ په زیاتېدو دي. په اسپانیا کې بیا سخته ګرمي او وچکالي په ځنګلونو کې د اور لګېدنې خطر لا پسې زیاتوي. له پیښو څخه د مخنیوي ټیمونه هڅه کوي چې تر اور اخیستنې مخکې له د اور لګېدنې سره مخامخ ځایونه بې خطره یا خوندي کړي، یعنی تر ونو لاندې ځایونه پاک او کندې لا پسې جوړې کړي. کارونه به یې لنیشته وګورو.
په اسپانیا کې د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې تقریبا 8000 هکتار ځنګل چې د مادرید په اندازه لوی وو وسوځید. د اروپای ټولنې د سوځیدلې ساحې تر نیمایي ډیره برخه یوازې په اسپانیا کې ده. د ځنګلونو د اور د مخنیوي له ځانګړي واحد څخه انریک سخت اندېښمن دی. تل همدا یوه پایله، وچکالي د مځکې تر ژور قشر پورې، هر شیبه د اور اخیستو خطر. اوس باید عکس العمل
وښيي.
موږ دلته یو ستراتیژیک محافظتي خط جوړ کړی او د ځنګل ټول مځکه مو له اضافي لرګیو پاک کړه. کله چې اور لګیدنه رامنځته شي، نو هغه نه پراخیږي او د ونو سرونو ته نه رسیږي. اوس یې په مقایسوي ډول
وګورئ.
دغه ځای مو د پخوا په شان پریښی دی او هیڅ تغییر پکې نه دی راغلی.
همدارنګه د ژغورنې عمله هم د تیارسي په حالت کې ده. د ځنګله د اور د یوې کوچنۍ نښې پر وخت هغوی ژر راوځي. ایمیلی دالماو دغه ډول ناورینونه پیژني. هغه وایي چې د اقلیمي بدلون ځنګلونه تر فشار لاندې راوستي.
Las plantas sufren mucho, es una parte
muy نباتات زیان من کیږي. ځینې لمیان زدي، ځینې بیا لخلو ډولونو بیلیږي. په دې ډول په ځنګلونو کې د اور لګیدنی مواد ډیر وي. که په داسې حالت کې اور لګیدنه رامینځته شي، بیا نو هغه له پیل څخه ډیره شدید وي.
ایدو کنستاتاندو که کاده وز پس سون ماس ویولنتوس یا دزدل انیسیو.
د جون اخره د تراګونا خارته نږدې اور لګیدنه اطفائیه پر وړاندې لازمه کې او هوا څخه مبارزه کوي تر څو هغه مړ کړي. ایمیلی له مرکز څخه دغه ماموریت تعقیبوي.
د حاصلاتو د ټولولو یو ماشین اور واخیست او یو پټی وسوځي. له هغه ځایه د اور لمبې په چټکۍ سره گاونډي ځنګل ته ورسېدلې.
ځنګړي ځواکونه له هوا څخه د غنمو د حاصلاتو تر څنګ ټوله ساحه تر څارنې لاندې نیسي. انریک په تکرار سره د احتیاط لپاره پټیو ته د اطفایي موټر استوي.
د حاصلاتو راټولول خطرناک دی، دا ځکه چې اوس ډیره ګرمي ده. هر لحظه د اور اخیستنې خطر شته. له همدې کبله موږ دلته نږدې یو تر څو د اور لګیدنې پر وخت لاس په کار شو او اور مړ کړو تر څو نورو سیمو ته ونه غځېږي.
د اطفایې د کنټرول په مرکز کې په راتلونکي کې د لا زیاتو خطرناکو سناریوګانو اټکل کیږي. ایمیلی ده هغه علت په لومړی سر کې د اقلیم بدلون بولی.
اتموسفیر
د تودوخی لعمل لاپسی بی ثباته کیجی. دا کار د سختو بادونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. په نتیجه کې د اور زیان رسوونکی قوت له نورمال حالت څخه پیوړی کیجی.
انریک او د هغه د ټیم همکاران هم د اقلیمی بدلون له عواقبو څخه اندېښمن دي. د هغوی د مخنیوي تدابیر هم کافی نه دي. په اقلیمی سیاست کې باید چټک بدلون راشي. تر فشار لاندې ځنګله یو بل تودا او وچوراستې راکړه. سبب انریک او د هغه ټیم یو وار بیا حالت وڅاري تر څو د یو ممکنه ناورین مخه ونیول شي.
سږ کال هم د اروپا په شمول د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د ځنګلونو اور لګیدنه رامنځته شوه چې سخت تاوانونه یې ورسول. تر ټولو سخت اور لګیدنه د یونان په سیاحتي سیمو کې وه چې ډیری سیلانیان باید خوندي ځایونو ته انتقال شي وای. خو نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم په دوامداره توګه هلې ځلې کوي تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه وکړي. د خبرونې په دې برخه کې به ووینو چې د آج د ساحل په کلیوالي سیمو کې څرنګه د ښځو پیاوړي کول د اقلیمي بدلونونو په وړاندې له انعطاف پذیري سره مرسته کوي. په خوا په ښځو د آج په ساحل د اسګنی ملي پارک نږدې د منګرو بوټي سوځول تر څو په هغو باندې د بحر اوبه جوش او مالګه ترلاسه کړي. اوس هغوی نورې لارې چارې هم زده کړي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې پیاوړي کړي. نور جزئیات به په ویډیو کې وګورو.
دغه شزی مالګه تولیدوي او هڅه کوي چې اومه مواد راټول کړي. د سمندر اوبه د آج په ساحل کې په انانوي ډول د مالګې تولید د شزو په لاس کې دی. تر اوسه پورې به پر لرګوي باندې اوبه تر هغه وخت ایشیدلې چې یوازې باید د مالګې کریسټالونه پاتې کېدل. خو اوس حالت بدل شوی دی. د افری ایولف په نوم د چاپریال ساتنې له سازمانونو څخه جوړ یو ائتلاف د هلو ځل له برکته چې له کلیوال ټولن سره مرسته کوي تر څو دوامدار ژوند وکړي. ښځو دلته زده کړي چې څرنګه اوبه پرېږدي چې په طبیعي ډول تبخیر شي.
په لومړي سر کې دا کار یو څه عجیب معلومېده. اوبه څنګه کولای شي د لمر تر وړانګو لاندې په دغو حوضونو کې په مالګې واوړي؟ زموږ لپاره یې باور کول یو څه سخت و. خو ما خپلو دوستانو ته وویل چې باید له دغې پروژې سره یو ځای شو تر څو ووینو چې دا کار څرنګه ترسره کړي. همدغه کار مو وکړ او کله مو چې مالګه ولیدله نو ډېر خوشحاله شوم.
د اسګنی پارک ته نږدې دغه کلی د اوسیدونکو لپاره د عاید سرچینه تر ډېره وخته کبنی ونه وه. اوس کبان مخ پر کمیدو دي او د مالګې د ترلاسه کولو نوی سیستم خلکو ته د ډمن عاید یو سرچینه په اختیار کې ورکوي. همدارنګه د مانګرو د ونو له ایکولوژیکي سیستم څخه ساتنه هم کلیدي اهمیت لري چې د کبانو د ساتنې ځای او دغه کلی د کورنۍ لپاره د خوراک تامینولو یو حیاتي منبع ده. په دغه ځای کې د افری ایولوف پروژه د ماریوس تانو کامیلیان لخوا همغږي کیږي. هغه وایي د استراري حالت له امله باید ژر تر ژره اقدام وسي. دا ځکه چې د اسګنی ملي پارک د انسانانو د بد چلند زیاتېدو له امله لګوار سره مخامخ وو. علاوه پر دې محلي ټولنو باید د اقلیمي بدلون سره د مقابله لپاره نوي مهارتونه زده کړي وای.
دا دغه پروژه په پیل سره دا معلومه و چې شي باید پکې ګډون ولري. کله چې شي شامل سي بیانو د کورنۍ ټول غړي پکې ګډون کوي او په دې ډول نارینه هم ځانونه موظف بولي چې همکاري وکړي. کوچنیان به هم راست وکړي. په دې ډول په پراخه کچه د شوزو په ګډون سره ټول کورنۍ په دغه پروژه کې شامل شي.
تر اوسه پورې له 500 اضافه شوزو په دغه پروژه کې برخه اخیستي ده. هر یوې بیا لشتر لږه و نور کسان لزان سره راوستي دي. د پارک په جنوب کې د منګرو د ونو په شغورل سره شمالي طرف ته د انسانانو پرمختګ هم بند شوی دی. دا د مچوي د پالن لپاره بریالي وسایل دي. شزي د اصلو د مچوي د 115 کندوګانو د جوړولو لپاره له نورو ځواکونو سره یو ځای شوی دي. دغه مچوي د دې لپاره چې مزاحمت ورته ونسي تر ټولو ډیر اصل تولیدوي.
دغه کوچنی غرفه موږ سره د پارک په ساتنه کې مرسته کوي. موږ یوازې د غرفه خلې ته ورزو تر څو شات را وخلو پرته لدې چې موچیو ته کوم ځانو رسیږي او یا هم ونی پرې کړو.
دغه پروژو هدف دا دی چې ټولنې د راتلونکو چیلنجونو پر وړاندې لاپسې نه تفزیر او پیاوړي شي. له همدې کبله افری ایولوف د اسګنی په ملي پارک کې له هغو ائتلافونو سره کار کوي چې د پارکونو او د آج د ساحل د طبي زیرمو د ادارې لخوا بنسټ ایښودل شوی دی.
دا د شوزو ټولنې د شوزو ائتلافونه د اقتصاد د ملاتړ او پایښت لپاره مبارزه کوي په داسې حال کې چې په عین وخت کې چاپیریال ساتنې ته هم درناوی کوي د هغوی د هلو ځلو نتایج اغیزمن دي
په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون پروسه او د طبیعي منابعو کمښت ادامه لري د خپل راتلونکي په حق له د کلی د اوسیدونکو اندیښنه په بشپړ ډول له منځه نه ده تللې خو د افریو ایولو پروژې هغوی ته وښودل چې کولی سي له اقلیمي بدلون او نوو شرایط سره ځانونه عیار کړي
د اج له ساحل څخه به ګڼ مېشته هیواد هند ته ورسو چیرې چې د نفوس د ډیروالي او ښارونو د پراخېدو له امله کال په کال چاپیریالي ستونزې هم مخ په زیاتېدو دي خو دغه هیواد هم د اقلیمي بدلون په وړاندې لاس تر زنې نه دی ناست او تل یې په نوښتونو لاس پورې کړی دی د مثال په ډول د یو ځل کارېدونکي پلاستیکي پایپونو یا څښاک د خاشو منع کول دا دی اوس د هغه د بدیل د پیدا کولو لپاره سیالي روانه ده مثال په ډول په تامل نادو کې یو سټارټ اپ هغه د کوپړې د ونو د پرمزه کلویدلو و چوپانو څخه جوړوي په دې ډول د فارم زبالې په شتوګه کارول کیږي هغه یې سلفي ساده د تجزیه وړ او له کیمیاوي موادو پاک دي
دا کوپړې لپاره جوړ سوي پایپونه د پلاستیکي پایپونو لپاره یو بدیل هغه په خاورې کې سلفي ساده د تجزیه وړ
ما ځینې دغه پانی ټول کړې کوټه می وړیا یو ستافت می ورکړ بیا می ولیدل چې هغه خپل تبعی موم لري د هغه په پانی کې دغه پټسي موم هغه د اوبوزت کوي او نه پرېږدي چې په پناکو و هي
دا ساجي هدف دا دی چې دغه زراعتي زباله په یو اشتمنی تبديل کړي او له پلاستیکي پایپونو څخه استعمال صفر ته ورسوي
پلاستیک د غویانو بزو او خلکو لپاره ډېر ستونزې پیدا کوي او په طبیعت کې نه ترځ کیږي پلاستیک زموږ چاپیریال ته هم زیان رسوي او له همدې کبله موږ د ایکولوژیکی پایپونو د تولید لپاره د زده کړې دوره پای ته رسولې ده
هند په نړۍ کې د کوپړې ډیره برخه تولیدوي خو د هغوی د پروسس پر وخت کې د وونو پانی ډیری وخت استعمال کیږي
دا یو بل ارزښت چې موږ تضمینولو د زنجیر پر سلسله اضافه کړی دی موږ دغه پانه ته چتر وسه پاتېسونی او ارزښت وربښلای او د کروندګرو عاید هم لوړ شوی دی دا داسې خامواد چې تولید د وی بیل کرش لپاره کارول کیږي
دا ټیم د پایپونو د تولید لپاره په استلاب بایسکل شکله میتود څخه کار اخلي د پانو د ټولولو مرکزونه د څرخ پریدي او د تولید مرکزونه دغه موډل سپوږمکی د څرخ په پرو کې پانی منزل او د اړتیا وړ اندازې لپاره قطه کیږي بیا نو هغه د تولید په ځای کې لماشنه تیریږي او د هر پایپ په لومړی لایکی لازم جوړشت او استحکام ورکول کیږي
او بیا دا پایپونو د ورځ د کول پروسې ته رسیدو د دوو پټو په نسبول سره یو د بل پر وړاندې او په دې ډول د پایپونو د تولید پروسه بشپړ کیږي
دغه اخیری پایپونه د پروسې وروستي واحد تاسوول کیږي ترڅو زیدیوفونیا او بستبندی شي هر دانه پایپ خپل اندازې ته په پام کې نیول سره له 1.2 څخه تر 2.5 روپیو پورې بیل لري هغوی کولای سي په شاکی درې تر څلور ساعته پوری پاتې سی او نه میاشتې دوام کوي د وارګیس په خبره دا د کاغذي پایپونو په پرتلا چا پیریال دوست دي له هر څه د مخه د غکاری ټیم په دې ویاړي چې ټول کارونه شیزي تر سره کوي په دې فابریکا کې څه د پاسه سلطن شیزي استا چې دا کار د هغوی په ژوندانه کې ډیر بدلون راولي
په پایل کې مو 2 تر 2.5 زره روپۍ پورې ګټلې خو اوس چې مو تجربه ډیره شوې او د کار سرعت مو هم ډیر شوې 4500 روپۍ ګټو هیله ده چې په راتلونکي کې مو عاید تر دې هم ډیر شي کله چې تاسو کلنه شوم واده مې وکړ له هغه راهیسې مې هیڅ کار نه لیکړ او تل په کور کې وم کله چې فابریکا پرانستل شو نو پکې شامل شوم مخکې به مې تل د سودا لپاره خپل میړه پیسې اخیستلې خو اوس داسې نه ده زه نور هغه ته ضرورت نه لرم اوس کولای شم هغه پیسې مدیریت کړم چې خپل یې ګټم او له همدې کبله ډیره خوشاله یم
نن دوډی دوډلې نانه مړکونتنی تومبا خوشاله ته
دا غټیم په ورځ کې 9000 پایپونه تولیدوي د پانو د پروسس په دوو او د نوی د تولید په درویو مرکزونو کې
موږ د هند لا یو لساله تن څخه چې د کوپړې پالنه کوي فرمایشونه تر لاسه کړې دي موږ د کارځایونو په برخه کې ډېر امکانات وینو موږ هدف دا دی چې پر اطلونکو دروي کولونه کې د زورو شوز لپاره د کار زمينه برابر شي
د هغو هیوادونو شمیر ته پکتو سره چې له پلاستیک څخه استفاده منه کوي نو موري شرکت پر دې توانیدلې چې په خپل دغه نوښت سره ډیری مشتریان ځان ته راجذب کړي.
مش په تیرو خبرونه کې هم داسې راپورټونه درلودل چې پکښې نوښتګرو له زبالو یا پاتیشونو څخه د بیا کارونې شان جوړ کړي دي. خو آیا پوهیږي چې د یوې زړې الوتکې ټوټې هم سړی کولی سي ریسایکلینګ کړي او د بیا کارولو وړ وګرځوي؟ د مثال په ډول یو آیرلندي سوداګر د الوتکې یو ټوټه د خپل بڼ په یو کور اړولې ده. په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د دغه نوښت په اړه خبرګونونه دومره تشویق کوونکي وه چې هغه اوس ورڅخه تجارت جوړ کړ. د ایروپورټ ریسایکل تر نامه لاندې اوس هغه له زړو الوتکو څخه عصري خونې جوړوي.
د آیرلند په لویدي ساحل کې سخت شمال دی، یوه دقیقه مروي او بیا بیرته باران. که څوک غواړي د اوبو څپې وویني نو باید ځانته یو تود ځای پیدا کړي او یا هم د یوې الوتکې له زړو ټوټو څخه یوه جوړه خونه.
زموږ د میلمنو دا ځای خوښیږي. دوی سمندر ته کتلی سي او سرفران لیدلی سي او په عین حال کې تاوده او آرام ناست وي.
په سنت هاوس هوټل کې له تیر کال راهیسې د پخوانۍ الوتکو دوه کابینه موجود دي.
دلته د اوبو پر غاړه کڑکۍ او دروازو لاس یا د سکرونه ډیر ژر زنګ وهي، خو تر اوسه دا څه نه دی پیښسوي. په دې برخه کې پنګونی ګټه وکړه.
لکه دلته د هسپانیې په تیرویل کې په ټوله نړۍ کې په اصطلاح زړو الوتکو هدیره سته. د نړیوال هوایی ترانسپورت د ټولنې IATA د اټکل له مخې هر کال 500 الوتکې دلته درېږي. دغه رقم مخ په لوړېدو وي. مهمه دا ده چې د امکان تر حده د هغوی ډېرې ټوټې بیرته وکارول شي. د ایروپورت د مفکورې تر شا شین تورنتون او کیوین ریګن ولاړ دي. دوه کاله مخکې هغوی ته دا ایډیا پیدا شوه او له هغې راهیسې د الوتکو ټوټو څخه څه د پاسه 10 خونې، سیار دفترونه او سیاحتي کوټې جوړې کړې چې د جوړښت له مخې د هرې وبایا د 40 څخه تر 50 زرو ایرو پورې ده.
we're basically buying them on their last flight.
موجه بدنه هغه وخت لارانی سو کله چې الوتکه لا خپل ورستۍ پرواز کوي. د الوتکه ډیره برخه ریسایکلینګ کیږي. اجزاوی ټول نه لایته استول کیږي. موږ له هغه څخه چې مؤخستی اتیا سلنه کارواله سو.
دیوالونه او فرش باید نور هم آیفسی او په دیوالونو کې لسره لیندوانی وسی. د ارتیا په صورت کې آشپزخانه او تشناب هم جوړیږي. د دوه یا درېونه په ترڅ کې به هته یو کوچنی کور جوړ شي.
په امریکا متحده ایالاتو کې کوچنی کورونه موړ دي او دلته هم ورته لیوالتیا مخ په ډیره دوده. خلک اوس پوهیږي چې موږ د پخوا په شان نور لوی کورونه نسو جوړولای. د تودوخې د لګښت لامل هم د یو ویستری ودانۍ لپاره به هیڅ کله د جوړولو اجازه نه وي ترلاسه کړي. دغه پوښونه مناسب دي. د سختو بادونو پر وخت سړی پکې کاملا خوندي وي.
هر څومره چې پوښونه کوچني وي هغه مره انتقال اسانه وي. دا کار د مثال په ډول هغه کمپنیو لپاره جالب دی چې په نندارتون کې راښکاره کیږي. دواړه بنسټ اخیدونکي غواړي چې خپل تجارت مسلکي کړي او څو وخت مخکې یو مهندس هم وګماره.
موږ له شرکتونو څخه ډیر فرمایشونه اخلو. له همدې کبله اوس تاسو یو کس لرو چې په خاص ډول د ډیزاین غم خوري. د هغو شرکتونو لپاره چې له نورو دفترونو ته اړتیا لري او یا هم خپل ځان په تجارتي نندارتونونو کې معرفي کوي.
دواړه آیرلندیان تمه لري چې د اروپا په لویه وچه کې خپل تجارت ته وده ورکړي. دا ځکه چې هلته هم د تودوخې لګښت ډیر دی او ساحلونه خالي دي.
درنو لیدونکو، د هم دی ویډیو په خبرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه په مننه چې خبرونه مو تر پای سره تعقیب کړه او هیله ده چې د خبرونې مطالب مو خوښ سی وي. د خبرونې په اړه خپل نظریات سره شریک کړئ او دا راته وایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لري. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چولې پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړم. الله مو مل.
گفتگو با همایون سخی، رباب نواز مطرح افغانستان.
سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. ما داود صدیقی هستم. مولانای بزرگ در وصف رباب چنین میگوید: رباب مشرب عشق است و مونس اصحاب، که ابر را عربان نام کردند رباب. رباب یکی از مهمترین و برجسته‌ترین سازهای موسیقی سنتی در افغانستان است و حتی از دیدگاه برخی‌ها به عنوان نماد فرهنگی در این کشور شناخته می‌شود. چه خوب است که امروز با یکی از رباب نوازان برجسته افغانستان که شهرت جهانی دارد صحبت کنیم. بله عزیزان، این هفته همایون سخی، رباب نواز چیره‌دست افغانستان، مهمان برنامه است. همایون عزیز، به نهایت خرسند هستم که شما را امروز در برنامه با خود دارم و شما نه تنها که یکی از هنرمندان خوب کشور ما هستین که در بین افغان ها بسیار مطرح هستین، بلکه یک نماینده خوب فرهنگ و هنر افغانی در سطح دنیا هستین.
شما سلامت باشین داود جان عزیز. البته شما لطف کردین و اولتر از همه من سلام های امسال گرم خدا خدمت تمام عزیزهایی که این فعلا ما رو میبینه میرسانم و بس کوشش میکنیم که یک کار بکنیم برای مملکت خود، برای کلچر خود، و فقط همین کوشش است.
امیر باب خو یک عالی بسیار دوست داشتنی در افغانستان است.
چون
در هر ولایت افغانستان که ما بریم علاقمند رباب است.
بله بالکل.
رباب در اگر در سمت جنوب افغانستان بریم، به سمت شمال افغانستان بریم، به شرق بریم، به غرب بریم، رباب وجود داره. مردم رباب دوست داره و حتی بعضی ها به عقیده هستند که رباب یک نماد بسیار خوب فرهنگ افغانی است.
100%.
با چی از شما موافق هستید در این مسئله؟
من 100%. 100% به خاطر اینه که من همیشه وقتی که کنسرت می‌داشتم باشم، خصوصا بیرون از افغانستان، البته یک نشنال بگیم یا نشنال اینسترومنت افغانستان است که همونطوری که پیشتر شما گفتین در ولایات در همه جای افغانستان که از شرق تا غرب از جنوب هر طرفی که شما برین البته رباب میشناسن و با رباب یک علاقه خاص دارن و در هر جای رباب نواخته میشه و امو است که آدم میتونه بگه که یک ساز ملی ما شما است. یعنی من خودم هم که بیرون از افغانستان کنسرت میداشته باشم، همیشه امو است که من با بسیار صدای بلند میتونم بگویم که یک ساز ملی افغانستان است و نمایندگی از افغانستان
میکنه. بدون شک یک چیزی که دنیا رایج شده، مثلا اگر مثال بدیم فیلم های بالیوود یا فیلم های هندی را یا حتی در غرب، وقتی سر افغانستان صحبت میکنن، اگر کوشش میکنن که یک ملودی، یک موسیقی بسازن، حتما در رباب علاوه میکنن که امو پازای امو تصویر افغانی شوه. این بسیار دلچسب است برام.
100%. این بالکل گپ شما که امو داره کار کشور از خود، یک مثلا اگر ما مثلا طرف های ملکای عربی زیادتر عود استفاده میکنن یا مثلا در ایران زیادتر مثلا کمانچه یا تار یا ساز استفاده میکنن،
جنوب امریکا مثل که گیتار بسیار گیتار جالب است.
100%. 100%. اما در هر جای از خود یک صدای خود داره دیگه. خوشبختانه از کشور ما رو باب است و ما افتخار میکنم.
دمی رابطه من میفهم که سوالای کلیشه‌ای خو است که چطور شروع شد، از کجا شروع شد، چی کردین، چنان کردین. یک بس بسیار جالب برام این است که نه تنها در افغانستان بلکه در کل منطقه یک خاصیت وجود داره که مثلا ربابی که در جنوب افغانستان نواخته میشه یک کیفیتک خود داره، باز ربابی که در کابل نواخته میشه یک کیفیتک دیگه خود داره، ربابی که در شمال نواخته میشه یک حال هوای متفاوتک خود داره. امیر شما چگونه میبینین؟ چگونه است؟ امیر میشه کم توضیح بدین که همین تفاوتایی که وجود داره دلیلش چی است؟ اگر نه حالی موسیقی خود یک حالی موسیقی است.
اینطور است داود جان عزیز که همونطور که شما بیشتر خودتان گفتین، اصلا خود موسیقی از اگر بگویم از اطراف بگویم یا مثلا یک از محل آمده، موسیقی که ترتیب شده ساخته شده باز در شعر آمده مثلا و هر جای مون کیفیت و مزه خود داره. مطوره که مثلا شما اگر مثلا شما در سمت جنوبی برین، اونجا یک خصوصا پشتو می نوازن زیادتر وقتا، و اگر شما عین رباب باشه همون رقمی که گفتین مثلا در سمت قطغن ما شما که شمال است، اونجا کیفیت و
یک حال هوای متفاوت داره.
از خدا داره. دیگه یک گپ بسیار خوب است و آدم میتونه از این بسیار یاد بگیره. و کسایی که در سنتر است که ما هستیم که خصوصا در پایتخت ما دیگه از هر طرف میشنیم و کوشش میکنیم که البته یاد بگیریم.
اینو لطمان امی دیندای ما میگن که برادر رباب پولیتون رباب نواز در پولیتون و سر رباب گپ میزنین، این رباب چرا گپ نمیزنه؟ بین که رباب خودش گپ بزنه هایم کن داره که اکمک وره در چهار طرف افغانستان بگردیم با رباب.
خوب است، چرا نه؟ من ببینم که انشالله اول ببینیم که رباب در کجا سر است. خب
اگر ما مثلا یک جای شما میرین محفل از کابلی هستن، این ما هستیم مردم کابل هستیم، در کابل کلان شدیم و خودت در اونجا با ما مینوازی، چی رو خواهد نواختی؟
نوجان عزیز طور است که مردم کابل نام خدا و نو عرق موسیقی رو میشنوان.
خب بازم کدام چیز دارین برشان؟ ستایلش چی هستن؟ ستایل کابل چی هست؟
موسیقی یک چیز است که خوب است که شما گفته نمیره، یکی خطر است که خود آهنگ بگویم یا سبک موسیقی از مولایات است که آدم میشنوه و موسیقی اونموز که در مو او آدم. مثلا شما یک دفعه رفتین فرض کنین مزار شریف، شما یک موسیقی در مزار شریف شنیدین پس کابل میاین، چند وقت بعدش مثلا یک نغمه را شما میشنوین که در مزار شریف شنیده بودین، اونمون نغمه را که شما میشنوین و راستن شما را
بدون
تیکت شما را میبرن مزار شریف.
ما میال میخوایم کابل بریم جان برادر، ما را کابل ببر کل بینده ما را عزیز آماده هستین که بریم بخیر کابل. بیاین که این موسیقی های ما را میتونه ببره یا نه. بسیار مزدار، بسیار زیاد مزدار. خب ما این عزیز دیگه دنی مترای 303 سوار میشه خنج پنشیر دنی سرای شمالی.
خب
میریم به طرف مزار.
خب موسیقی مزار همونطور که میگم قطغن زمین،
قطغن زمین
دیگه نام خدا در او منطقه خو زیاد ولایت ها هست و موسیقی مختلف هست، اما زیادتر بخواهم این قطغنی را همه خوش دارن. اینه ببینیم دو جان که خودتان گفته نه چقدر خوش دارن، نه که یک نغمه قطغنی باشه اما خودتان از کابل ببینین چه کیفیت داره. ما برای شما این حال قطغنی می نوازم. البته قطغنی در سکیل بگویم در راک بگویم مختلف است، اما همین که زیاد مروج است
خیلی بینه نا. خب در مزار هستیم، تکت آریانا را بک میکنیم.
اوکی.
میریم به طرف جلال آباد. میریم در جلال آباد، همونطور شما یک برنامه داریم خودمانی داریم بند درونته. این بند درونته ما خوری رفتیم، ما یا تیار هستم اشیز آماده است اما پیش از اون که تا همه چیز پیش از ساز افتاها لگن میخواییم یک باب بشنویم.
مگر دو جان باز اگر ما از مزار شریف بروم جلال آباد نموتر میرین نموترهای سکرسی کمات آدم میگذاره گشنام شد
خواه خیلی برو این همین تکت اوسو میکنین نموتر میرین
نموتر میرین چرا نیه
را منم دی منم دی ماشاءالله ما غوړې د ډېر ښه پښتون وای
والا بس د خو د
وطن جنې
انشاءالله ولی
ماشاءالله څومره ښه پښتون وای کله مورنۍ به خو دریده کنه
بله بله
مورنۍ به دریده نو ماشاءالله څومره ښه والا څومره خو دی خو دا رسیدا سندره خو دغه ډېر آیکونیک سندره دی وګا ګولې هغه څنګه میږي هغه سیمبولیک اغه نمادین سندره دی اغه ملودیانه دی وګه ولې چې افغانستان کې ډیر خلک خاطرې سره لري
بالکل
او متاسفانه افغانستان کې ساز بند شوی یقین وکړه چې دا هر نغمه یو واجب احساس سره پیدا کوي
بالکل تاسو د اوجن صحیح وای نو زه که تاسو پام شوی یاست نو ما مخکې چې وګورل نو زه بالکل وطن ته تلم بالکل زه داسې ما داسې فکر کول چې ما لکه زه اوس په جلال آباد کې ناست یم او زه غوم ښه تاسو وایم نو داسې موسیقي خو احساس دی چې احساس نه په کې بیا خو نه
بس الله تعالی نه دا غواړي چې خیر بیرته وطن سي چې خیر ټول عمل ته اوس عمل ته خوند واخلو
ان شاء الله
وس چرته زه وس بزه دغه د سفر سلا تاسو درکم ما
د زه کو چې رات ته زو په
صحیح ده سمرا کا زاي
Thank you.
بسیار مقبول. بیایم کم کم سر سوالای بیایم که ما دوست دارم از شما بپرسم در پالوی از چیزا. البته موسیقی از نظر شما اگل مسیح هنر
دو جان عزیز؟ البته اگر ما بگویم که موسیقی هر دویش هست، به او خاطر میگن هنر موسیقی یا هنرمند. یعنی اگر شما یک هنر رو میاد میگیرین، باید دباری از اون هنر باید بفهمین که چی هست، یاد بگیرین، باز بعد از اون شما رو میتونین اجرا بکنین یا میتونین در صحنه بیارین. دیگه به نظر ما هر دویش هست، هم علم هست، اول علم هست بعدن باز هنر.
شما علم رباب چگونه آموختین؟
البته ما موسیقی را از پدر خدا آموختیم، استاد ما استاد غلام سخی.
بله.
دیگه ما از اونا آموختیم و در اوایل راگ یا راگنی یا مثلا همه چیزایی را به خصوص قسمت رباب و در قسمت آواز و قسمت طبله در قسمت ها ما را از پدر خود ما آموختیم. پدرم شاگرد مرحوم استاد بزرگ استاد محمد عمر نازونا مختن و همچنان من از همگی رباب نوازایی که در بزرگای مثلا مرحوم استاد محمد عمر، مرحوم استاد جیلانی که یکی از بهترین رباب نوازای ما بودن و از پدر خود و دیگه همچنان از رباب نواز از یاترهایشون یعنی کارم میگیره دوست دارم. ما میخواییم یک پارچه بنوازم که البته از سمت جنوبی، از سمت پکتیا و این پارچه رو که مینوازم همین قسمت آلابش آلاب که میکنم این البته مرحوم استاد جیرانی ای را زیادتر همین سبکشان بود و مینواختن زیادتر. دیگه ما میانگ مینوازم و از اونام زیاد ما یعنی از کارهایشون نمیشه یاد گرفتیم و الهام گرفتیم.
بسیار عالی
جان.
فوق‌العاده.
سلامت.
بسیار عالی. بخی این نغمه یک قسم بسیار در دلها جای داره ای. همی ستایل. این بسیار ما شنیدیم در رادیو افغانستان، شنیدیم در افغانستان گذشته، بسیار شنیدیم این ستایل.
بلکل. اما تر از دو جان هر پیس همونطور پیور افغانستان همون قلب همگی هست.
درست.
چی که اگر مثلا اگر یک کس مثلا اگر از سمت شمال هست هم موسیقی پشتو را دوست داره و کس از جنوب از موسیقی شمال را دوست داره و کسی که اگر فرض کنین از هرات از موسیقی همچنان موسیقی جلال آباد دوست داره یک چیزیست که قلب به قلب ها هست کلش و احساس هست دیگه. ما شما به هر منطقی خود نمود رو که میرین در یک شهر و دیگه شد کیفیت و مزه خود داره موسیقی همچنان نمود رو یک چیز هست.
سپاسگزارم.
قربانتون.
همینجا خواهش دارم من نمیفهمم چقدر پذیرفته خود شد استاد همونطور مستعد مثل خودت همیشه کجا در دسترس ما میباشه که فرمایش ها بدیم که فرمایش میتونم اگر شما بپذیرید. احمد ظاهر یک سمبول از یک افغانستان زیبایی است که ما در ذهن خود داریم که
صد و صد
و بسیار آهنگاش، تصویرش، یعنی صدای موسیقیش یک تصویر از گذشته بسیار خوبی افغانستان بر ما داره و یک خاطره واری به ما مانده.
صد و صد.
و خوشبختانه که هم زایرم در آهنگای خود رباب دوست داشته.
بله بله.
رباب کار کرده و به ویژه همی آهنگ خدا بود همراهید که یک ستایل جالب رباب ده و نواخته شده. آیا امکان داره یک گوشه از امو رباب بشنویم؟
چرا نه؟ صد و صد. فقط نکمه که باید چیم کنم شد؟
خوب است.
ایتی که فرمایش خودت هست باید یه آنگه من خودم هم خیلی دوست دارم مثلا زیاد انشالله می نوازیم.
چی بگویم؟ برای گفتن چیز نیست. اصلا اگر مسئله برنامه نبود یک ده دقیقه اینجا سکوت میکردم. اونجا که همراه موسیقی رفته بودم اونجا یک چند دقیقه میماندم که همو دقیقه که برای وطن داریم همو رفعه میشد.
ست فی ست
مزدار. ما حرفی برای گفتن ندارم.
حتما
دوستایی که میشنون اونها هم لذت میبرن. یقین دارم. به نهایت سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم برای ما افتخار است شما زنده باشین. فقط کوشش میکنیم که چقدر بتونیم صدای افغانستان بیرون از افغانستان اون کیفیت افغانستان که همون خاطره ای که از افغانستان ما شما داریم و عمرای ما همیشه باشه و عمرای ما است.
سپاسگزار هستم. همین کارهای برجسته‌تان از نظر خودتان البته یا جایی که شما به عنوان یک نماینده از هنر و فرهنگ افغانستان اینجا حضور داشتیم بر شما مهم بود امور بر ما یاد کنین.
کار اولم در ایجا که در امریکا بود در سال 2000 در یک فستیوال بود که به نام سلک رود از 27-28 مملکت اشتراک کرده بودن هنرمندان و امرایشان کار کردم و نواختم و خصوصا یکی از چلو نوازهای بسیار یعنی مشهور دنیا بگویم یویو ما امور از اونام البته من کار کردم. باز آدم از افغانستان که ببرای یک احساس دیگه میداشته باشه که موسیقی افغانستان چطور بتانم که من به گوش جهانیان من برسانم دیگه امو بود که باز امور گروپ های مختلف دیگه کار کردم و یکی از پارچه هایم که من بسیار خودم خوش دارم و یک اپورچنیتی بسیار خوب برای ما پیدا شد کمره کرونوس کوارتت سال 2007 هم راشون آشنا شدم. باز اون از نخواهش کردم که یک پارچه موسیقی یا یک پیز موسیقی برای ما بساز که تقریبا یک 27 دقیقه یا 28 دقیقه یا نیم ساعت باشه، نام از امون نغمه رو بگویم یا از امون پیس رو بگویم. ما به نام رنگین کمان ماندم.
جالب
اجانیا دو پارچه فقط ما کوشش کردم که از هر منطقه تا جایی که ما میتونستم یا تا جایی که گنجایش بود، مثلا از موسیقی از رگی یا مثلا ازبکی یا مثلا از پشتو از سبکیرات دیگه دیش، فقط همینطور کوشش کردم که گنجایش دادم و ساختم. و او پارچه را همیشه که ما میشنام دو جان عزیز فکر میکنم از افغانستان هستم.
عزیز، این بود برنامه این هفته. در آخر می خواهم از همایون سخی سپاسگزاری کنم که وقت خود را در اختیار ما گذاشتند و همچنان از هنرمند خوب سلیمان عزیزی نیز تشکر می کنم که در خانه خود از ما میزبانی و در اجرای طبله همکاری کردند. تا بعد، خدا نگهدار.